السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې په بروکسل کې همدا شی بدناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د افغانستان په اړه دوام لري او په دې غونډه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه د ملاتړ او د غرض د ماموریت د دوام په اړه خبرې او بحثونه کیږي د هموري چې افغان چارواکي د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیت ډک ګڼي د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره د ناټو د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړي او په نړیوالو خبرونو کې تیره شپه د هغې مصري الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګي له پاسه لادرکه شوه بشپړ خبرونه نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي په پرونۍ غونډه کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وویل چې ناټو به تر 2000 کله د افغان ځواکونو د ملاتړ او له هغو سره د مالي مرستو د دوام په اړه بحث وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ناټو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ د ناټو د سرمنشي له څرګندونو مخکې په ناټو کې د امریکا استازي ډاګلاس لوټ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت بشپړ شوی نه دی او د ناټو په سرمنشي ځکه چې نږدې 2 میاشتې وروسته به د پولند په مرکز وارسا کې جوړ شي هم له افغان ځواکونو سره تر 2000 کاله د مرستو پر دوام خبرې وشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړي او هغو ته امتیازات ورکړي څو د سولې هڅې بیا پیل شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معین عزیز احمد چودري ریټر خبری آژانس ته وویل له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو لپاره د طالبانو هڅول به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان پوځ د طالبانو پرمختګ محدود کړي چودري په خپله مرکه کې ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې د ډګر په پرتله د سولې د خبرو پر میز ډیر څه ترلاسه کولای شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا جګپړای مقام د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت په اسلام آباد کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې یوازې د سفیر په کچه د ټیټې کچې د پلاوی ګډون ته واستاوه او ټینګار یې وکړ چې پاکستان له هر څه مخکې باید د طالبانو د ځپلو په برخه کې خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ویل چې د افغانستان د ستونزو پره باید د پاکستان غاړې ته وانهچول شي د خوست امنیتي چارواکي وایي چې لسګونه میله وسلو او مهماتو بار یو موټر د هغه له ډریور سره نیولی د خوست د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر د قمندان جنرال فیض الله غیرت له قوله لیکي چې وایي پولیسو او د ملي امنیت سرتیرو پرون د علي شیرو او تریزیو ولسوالۍ د ببرک تانې په سیمه کې یو پیکاپ موټر ونیوه او بیلابیلې وسلې او مهمات یې ترې ترلاسه کړل ښاغلي غیرت ویلي په دې وسلو او مهماتو کې د 650 میله تومانچو په ګډون بیلابیلې وسلې مرمۍ او نور وسایل شامل دي ښاغلي غیرت زیاته کړه چې دا وسلې او مهمات د وسلوالو حملو په مقصد افغانستان ته لیږدول کېدل د کابل د اتمی حوزې په کلاچی سیمه کې نن یو قاضي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو د کابل د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ویلي چې دا یو متقاعد قاضي و ښاغلي عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل پر دې قاضي چې نوم یې نه دی ښودل شوی نن سهار وختي په داسې حال کې وسلوال برید وشو چې له جوماته د کور خواته روان و عبیدی زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي له ازادي رادیو خبرونه اوري. تیر شپه د هغه مصري الوتکې د منډلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لار د مدیترانی سمندرګي له پاسه نه درک شوه. مصري چارواکي وایي د الوتکه چې شپږ شپې ته سپرلې درلودې ښایي د تروریستي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. د مصر د هوایي چلند وزیر شریف فتحي پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د الوتکې د احتمالي سقوط ځای په نښه شوی دی. الوتکه کله چې تماس ورسره پرې شو د مصر هوایي قلمرو ته د ننوتو په حال کې وه. هغه څه چې موږ او یونان تر اوسه په ګډه تشخیص کړي دا دي چې دا د مصر د سواحلو په 270 کیلومتری واټن کې پرته سیمه ده. له دې مخکې د یوناني چارواکو له قوله ویل شوي وو چې په کرت ټاپو کې د دې الوتکې ځینې ماتې ټوټې لیدل شوي دي او د مصر مرستیال ولسمشر هم وویل چې د الوتکې ټوټې موندل شوي. خو د مصر د هوایي چلند د ادارې مرستیال مشر تېره شپه ناوخته سینن ټلویزیوني چینل ته وویل چې د الوتکې ټوټې نه دي موندل شوي. احمد عادل وویل هغه ټوټې چې لیدل شوي د مصرۍ الوتکې ټوټې نه وي، نو ځکه د پلټنې عملیات لا هم دوام لري. پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب ایالت کې پر یو پوهنتون له پلان شوې حملې مخکې څو افراطي وسلوال وژلي دي. د پاکستان له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو چارواکو نن وویل چې د افراطي وسلوالو یوه ډله ملتان ښار ته نږدې په ډېرې غازی خان سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې پولیسو د هغو پر مرکز برید وکړ او هغو مقاومت وکړ. چارواکو ویل چې دې ډلې د بهاودین زکریا پر پوهنتون د حملې پلان درلود. له تروریزم سره د مبارزې پولیس وایي په دې وسلوالو کې ځینې د القاعده شبکې غړي وو. له دې مخکې ور مورز د پاکستان امنیتي ځواکونو ملتان ته نږدې په یو بله سیمه نوابپور کې هم اته مشکوک وسلوال وژلي وو. د لویدیز هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي ټولنې، برتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه خبر پانه کې ویل چې د تیر کال د اټومي موافقې لمخه دا د ایران حق دی چې پرې لګول شوی بندیزونه نرم شي. خبر پانه زیاتوي چې په موافقه کې د ایران لپاره داسې اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوی دي چې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه ورکوي او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوي ونه کړي. او رستای خبر د تایوان نوی ولسمشر له ګاونډي هیواد چین سره د مثبت ډیالوګ غوښتنه کړې. ویلي دي چې تایوان به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د سولې او ثبات په برخه کې مسؤلانه رول ولوبوي. د تایوان لومړنۍ ښځینه ولسمشر تسای اینګ وین نن له لوړې وروسته وویل چې هیواد به د سولې قاطع ساتونکی وي او له چین سره په اړیکو کې به سوله او ثبات ټینګ کړي. تای وویل د دې د ډیموکراتیک پرمختګ ګوند د مخکینی ولسمشر ما اینګ جو برعکس هیڅکله د واحد چین پیغام نه دی منلی. د جو د اته کلنې ولسمشرۍ پر مهال د دواړو هیوادونو اړیکې ډېر سره نږدې شوي وو. دا خبرونه
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په بروکسل کې همدا شیبه د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. افغان چارواکي د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیته ډک ګڼي.
د دې ګټه به دا وي چې موږ اموال به مستقیم مرکزي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په نوم د افغانستان په مارګ باندې صادرېږي.
په افغانستان کې د فرانسې سفیر ژمن دی چې د افغانستان ټولې لرغونې سیمې معلومې او د بیا رغونې لپاره پلانونه جوړ کړي. په روانه خپرونه کې اوري چې د خوست مدني فعالانو او فرهنګیانو د یو داسې ښوونکي د خدمتونو لمانځغونډه وکړه چې 15 لسیزې د پوهنې په ډګر کې نوي نسل ته خدمتونه کړی دي.
خوونکو ته پام نه دی شوی، معاش هم نه چیز دی، د خلکو لخوا هم هغه څه چې پکار ده او استادانو خوونکو ته پاملرنه نه ده شوی.
په نورستان کې د بیارغونې د پروسې په اړه هم رپورت اورئ.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دی. د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلی او تدریسي دواړه باندې کار شروع دی. د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دی.
د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام خبريږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، د ناټو د بهرنیو چارو وزیران همدا شیبه په بروکسل کې د افغانستان د ماموریت په اړه خبرې او بحثونه کوي. په بروکسل کې د ازادي راډیو همکار احمد شیبر همدا شیبه د ټلیفون په لیکه را سره دی. شیبر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. د غونډې د پیل او کپدې اړه اوریدل سره معلومات شریک کړئ چې په دې غونډه کې پر کومو مسئلو خبرې کیږي.
مراد صاحب، مننه. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت د تمدید په اړه غونډه په بروکسل کې شوې، مخکې پیل شوه. په ناټو کې د امریکا استازي ډوګلاس لوت نننۍ غونډه نننۍ ورځ د افغانستان لپاره مهمه بللې ده. په روانه غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو او د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې د قاطع حمایت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري ګډون کړی دی. د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 کال په پسرلي کې په افغانستان کې پیل شو او د بلجیم په مرکز کې په روانه غونډه کې پر دې خبرې روانې دي چې تر 2016 کال وروسته څرنګه دغه ماموریت ادامه پیدا کړي. او په بروکسل کې نن د افغانستان د امنیت لپاره بل دا موضوع مهمه ده چې د 2016 کال په ترڅ کې هم له افغان ځواکونو سره د ناټو او د هغه د ملاتړیو د مالی مرستو پر دوام خبرې کیږي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشیزه کې پریکړه شوې وه چې تر 2012 کال پورې له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 15 میلیارد ډالر کومک وشي. اوس ناټو هم ملاتړ غواړي چې دغه مرسته د درې نورو کلونو په مخه تمدید کړي. او مراد صاحب، د بروکسل په پیل شوې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم برخه اخیستې ده. او تمه ده چې ښاغلی ربانی وروسته په یوې خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته ځواب ووایي.
شیبر صاحب، تاسو ولې د ټولو چارواکو سره هم اړ نږدې کتلی وي؟ د افغانستان خلک اکثره وخت د ستمل لري چې د افغان ځواکونو د تمویل مسأله ډیره مهمه ده او نړیواله ټولنه باید تر یو څو کلونو پورې دا ځواکونه په پوره ډول تجهیز او تمویل کړي. آیا پیشبینی شته چې ناټو به د افغان ځواکونو د تمویل مسأله باندې ټینګار وکړي او خپل ملاتړ به څرګند کړي؟ بیا
بله، د ناټو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه باندې همدا خبره کړې ده. د مخکې داسې ژمنه شوې وه چې تر 2018 کال پورې به له افغان ځواکونو سره ناټو او نړیواله ټولنه مرستې کوي. اوس دوی همدا مسله څېړي او یو ډول موافق ښکاري چې تر 2018 کال پورې له افغان ځواکونو سره کومک وکړي. او د ناټو سرمنشي د ازادي راډیو د یو ځواب د یو سوال په ځواب کې وویل چې افغانستان د ناټو نړیوال ټولنې لپاره ډیر زیات مهم دی. له دغه څرګندونو دا ښکاري چې ناټو غواړي چې په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي. او همدارس یو بل مهمه موضوع د افغانستان د امنیت لپاره دا ده چې د غوڅ ملاتړ ماموریت دوی تمدیدوي.
بله، ډیر زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار احمد شیبرو چې له بروکسل څخه دغلته د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې چنه د افغانستان پړه روانه ده. ورستي جزئیات در سره شریکول د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې د دې غونډې د ورستیو بحثونو او د پریکړو په اړه ورستي معلومات ماهروي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بیسیم شرکت گدون کوم کیاست ات سوا و ات نوی دایل کړی د ازادۍ رادیو تازه خبرونه راپورونه او تفصیلی پروګرامونه واوري.
افغان چارواکي د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیت ډک بولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې له دې بندر سره به د افغانستان سوداګرۍ تر خلیج او اروپایي هیوادونو پراخ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان له دې سره چې د بندر په فعالیتونو ټینګار کوي وایي چې له دې لارې سوداګرۍ به افغانستان ته خپل نوم ورکړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د ترانزیټي ستونزې حل په خاطر مهم بندر دی. د دې وزارت وایي مسافر قوقندی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر څخه په استفاده به افغان سوداګر خپل مالونه نیخ په نیغه تر هندوستانه صادر کړي. هغه وایي د چابهار بندر له جوړېدو څخه نه یوازې د افغانستان سوداګري له هند سره پراخیږي، بلکې منځنۍ اسیا او اروپایي بازارونو ته هم افغاني مالونه اسانه رسیدلی شي.
ترین بندر آبی بر ما هست که
دیوی چابهار زمون لپاره تر ټولو نږدې د اوبو بندر دی چې له دې لارې کولی شو تر ټولو په کمه موده کې خپل صادراتي مالونه تر بهر او له آزاد اوبو څخه په استفادې تر نورو هیوادونو ورسوو. دا بندر د افغانستان د اقتصادي ودې او ترانزیت لپاره اغېزمن واقع کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر د ایراني مشرانو سره د لیدکاته او د کابل ډیلی او تهران د درې اړخیزې غونډې لپاره تهران ته ولاړ شي. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د دې وړو هیوادونو د مشرانو په دې ناسته کې به د چابهار بندر په اړه پریکړه لیک هم لاسلیک شي. د دې بندر څخه د استفادې تړون تیر کال د هندوستان او ایران ترمنځ وروستی شوی دی. له دې سره هندي حکومت تیر کال د اپریل په میاشت کې وویل چې د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالره پانګونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان علي کوزي هم د کراچۍ بندر په پرتله د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو اغېزمنه لار بولي، خو له دې ټولو سربیره اقتصاد پوهان په دې اړه نورې څه ګټې ویني. اقتصاد څېړونکی عبدالله واحدیاری په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چابهار بندر سره افغانستان کولی شي چې مستقیم تجارتي اړیکې پیدا کړي. د دې ګټه به دا وي چې د موږ اموال به مستقیم مرکزي آسیا اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په نوم د افغانستان په مارک باندې صادرېږي. اقتصادي اړیکو پیاوړتیا، د کار، د اشتغال، د کار پیدا کېدل، خودکفایي طرف ته تلل او د افغانستان اقتصادي رشد هغه لوړېدل، دا هغه مسایل دي چې دغه بندر پورې مرتبط دي.
ښاغلی واحدیار وایي چې دا ډول بدیلې چارې کولی شي له ګاونډیو هیوادونو سره په سیاسي اړیکو هم اغېز وکړي، کومې لارې چې افغانستان په یوه هیواد له تکیې ژغوري. ښاغلی واحدیار وایي چې د چابهار بندر څخه استفاده د سیمې په امنیت هم اغېز درلودی شي، نو ځکه افغانستان باید له دې فرصته پراخه ګټه ترلاسه کړي.
افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له افغان حکومت او ولسی جرګې غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د لس مادي طرح اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېری ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د دوی رول باید پیاوړی او انتخاباتي سیستم هم په مختلط او د انتقال وړ رایو سیستم بدل شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیشن وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره 12 کمیشنونو ته لیږدل شوې ده. اجمل تورمان په رپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور وایي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول په پیاوړي کېدو سره به په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره او ملت ته به یو ځواب ورکوونکی پارلمان رامنځته شي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملي شورا باید په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرح اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د ښاغلي عیار په وینا د ډیرو سیاسي ګوندونو وختنه هم داده چې په انتخاباتو کې باید د دوی رول پیاوړی شي.
زیاتره احزاب تاکید درن چې نقش
دی وی زیاتره ګوندونه په دې ټینګار کوي چې د دوی رول باید پیاوړی شي او د انتخاباتو سیستم باید مختلط او د انتقال رایو سیستم وي ترڅو سیاسي ګوندونه وکولای شي چې حضور پیدا کړي، په کمپاینونو کې کار وکړي او ډیری افغانان راشي د رایو صندوقونو ته او رایه ورکړي. د جمعې په ورځ په همدې هدف د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور پلو غړو ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو یو غونډه هم را بلل لیوه. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په لس مادي طرح کې راغلی چې انتخاباتي نظام باید داسې بدلون ومومي چې د سیاسي ګوندونو د ونډې اخیستنې او پرمختګ لامل شي او د افغانستان د حکومتوالۍ په سیستم کې د سیاسي ګوندونو اغیزمن رول ته زمینه برابره کړي. د دغه طرح له مخې چې رایې به پکې د انتقال وړ وي، د ولسی جرګې په 250 چوکیو کې د درې ښځو په ګډون 10 چوکۍ کوچیانو ته، یوه چوکۍ اهلي هنودو ته، 100 چوکۍ سیاسي ګوندونو ته او پاتې نورې به د 15 ښځو په ګډون خپلواکو کاندیدانو ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې نن سبا په افغانستان کې 300 څخه زیات سیاسي ګوندونه موجود دي چې په 2009 میلادي کال کې د بند تر تفاهم لیک وروسته د افغانستان له عدلي وزارت سره ثبت شوي دي. خو د افغانستان د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفی بلخابی وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو دراوصل لپاره 12 ګونو کمیسیونونو ته لیږل شوې ده.
قانون د ولسیری آمد
دی وی قانون ولسی جرګی تراغه او بیا زمو کمیشن ترا ورسید موږ دوه ورځې په کار وکړ لازم تعدیلات مرامن سکل او مولګو نورو کمیشنونو ته لا د کمیشنونو نظریات موږ ته نظر رسیدلی چې د دوی نظرونه او تعدیلات موږ ترا ورسیدل بیا پرې ګډه جلسه نیسو او بیا د عمومي غونډې په اجندا کې رائے تکیدو په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او مشران هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د دغه طرحې ارکلی کوي د سولې د ملي اسلامي ګوند مشر شاه محمود پوپل وایي چې د یو سالم حکومت او پارلمان شفافو انتخاباتو او خلکو ته د ځوابګویو مراجعو د رامنځته کولو لپاره د دې طرحې عملي کیدل ډېر اړین دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام حملرو 13 میاشت په اورزګان کې سلګونو کروندګرو مزدورانو د کوکنارو حاصلات ټول کړل. د ریپورتونو لمخې د حاصلاتو پر وخت جګړه آرام شي ځکه چې ډېرې مزدوران د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او د حاصلاتو پر مهال له جګړې لري د حاصلاتو په ټولولو بوخت شي. د جرائمو او مخدرو موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر UNODC وایي په تیرو کلونو کې د کوکنارو په کار کې کموالی د کوکنارو له بېخ ایستلو د کمپاین له کبله نه بلکې د وچکالۍ له کبله او په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر اورو.
د اورزګان په ناقل سمه کې تیره میاشت سلګونو کروندګر د کال تر ټولو ګټور فصل تر ټول سوي وو. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټوله ورځ د کوکنارو له نیش وهلو وروسته دغو کروندګرو په خوښیو پیل وکړ. افضل محمد چې له کندهار اورزګان ته تللی وو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا یوازینی وخت دی چې څوک پیسې وګټي. د ویلي چې دلته خلک 15 ورځې کار کوي او نور ټول کال بیکار وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې خلک خوشي څرګندوي چې کوکنار د بیکاری او خراب اقتصاد په حالت کې د تکیه په معنا دی. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی د مخدره موادو تولیدونکي هیواد دی. په 2014 کال کې د کوکنارو کار له 2002 کال راهیسې تر ټولو زیات شوی وو او دا کال و چې ناټو ځواکونو په رسمي توګه خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه. تیر کال د کوکنارو په کار کې د پام وړ کموالی راغلی و خو د جرایم او مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو له مخې د حاصلاتو کموالی د وچکالۍ له کبله و نه د کار له بې خایستلو د کمپاین له کبله. څارونکي وایي د تیر کال د کوکنارو په کار کې کموالی سږ کال د کار په زیاتوالي کې رول لوبولی دی. د کوکنارو د حاصلاتو ټولول پر مهال جګړه آرام سي. لدې څرګندېږي چې طالبان د کوکنارو د 3 میلیارډ ډالرو په کاروبار کې څومره دخیل دي او داسې باور کیږي د کوکنارو کاروبار د حکومت پر وړاندې د طالبانو د جګړې تر ټولو لوی تمویلونکې وسیله ده. روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایان چارلز کلیفلند خبريالانو ته ویل کله چې د کوکنارو د حاصلاتو وخت پای ته ورسیږي پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو هڅې زیاتې سي. د زیاته کړه داسې اندېښنه شته چې طالبان به د کوکنارو هغه حاصلات چې سږ کال یې لاسته راوړل د خپلو سختدریځو فعالیتونو لپاره په پیسو بدل کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې کوکنار په سپینه ورځ د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې کرل کیږي خو د اورزګان والي محمد نذیر خروټي فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ د جګړې په حال کې یو. په زور د کوکنارو د کروندو اړول به اقتصادي ستونزې رامنځته کړي او د طالبانو لپاره به د خلکو خواخوږي زیاته کړي او له همدې کبله به خلک دوی ته په خپلو کورو کې ځای ورکړي. په ناقل کې یو قبایلي مشر عبدالباري توخي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نړۍ وایي که کوکنار نوي جګړه به نوي خو موږ وایو که کوکنار نوي د خلکو پر دسترخوان به ډوډۍ نوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په ناقل کې د کوکنارو حاصلات ټولونکي مزدوران ډیری طالبان وو. یو اوسیدونکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي طالبانو لویه لار بند کړې ده خو لاره یوازې د حکومتي کسانو لپاره تړلې ده. طالبان په آزاده توګه تګ راتګ پر کوي او په دغه ځای کې د کوکنارو حاصلات ټولوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په افغانستان کې د فرانسې سفیر شمن دی چې د افغانستان ټول لرغونی سیمه معلومي او د بیرغون لپاره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه زموږ خبريال خان محمد سیند اطلاعات او فرهنګ وزارت له د لرغون پیژندنې له رئیس قدیر تیموري سره مرکه کړې چې په مور ترړو.
جناب تیموری صاحب په دې وروستیو کې په کابل کې د فرانسې سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې ژمنه کړې و چې د افغانستان ځینې لرغونې سیمې به معلومې کړي او دې ته به یوه نقشه جوړه کړي. په دې سکه معلومات غواړم.
تفصیلي بندو هفته مخکې د اطلاعات او فرهنګ موین او د فرانسې سفیر په منځ کې د عمومي نقشې یو قرارداد امضا شو. دا قرارداد په 15 کال تخمین شوی ده چې دا نقشه چې جوړ شوه په ټول افغانستان ډېر یو غټ دستاورد ده.
جناب تیموری صاحب، د فرانسې دا اقدام به څومره وکړی شي چې د افغانستان لرغوني سیمې معلومې کړي او هغه وژغوري؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مشکل کار ده. هغه وخت چې دا قرارداد اطلاعات فرهنګ او فرانسې پوهنځ کې امضا شوی دی، فرانسې سفیر وایي چې موږ د هغه مخکې هم په خپل کشور کې خپل هېواد کې داسې طرحه درکړي چې باید یو نقشه په فرانسه کې جوړ شي، خو هغه تر اوسه هم نه دی کړی شي چې دغه نقشه تکمیل کړي. خو زه فکر کوم چې په افغانستان فرانسه ډېر تفاوت شته. په فرانسه کې امنیت هم ډېر ښه ده، امکانات هم شته، او په افغانستان کې امنیت مشکل لري، لرغونو ساحت هم ډېر دی. مشکل څه کې وو چې اصلا د جغرافي نقشې په افغانستان چې ګوري مشکلات ډېر ده. خو زه فکر کوم چې دا ډېر یو مشکل کار ده چې امیدوار یم چې د فرانسې کشور د پروژې تکمیل کړي.
تیموری صاحب محترم، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وضعیت داسې دی چې دغه تاریخي سیمې ورځ په ورځ غصبېږي، نو که دا اقدام وشي نو دغه لرغوني سیمې به محفوظ نه شي؟
ټول ساحت په افغانستان تثبیت کېږي. د دې د حفاظت او د دې امنیت یو لوی برنامه جوړ کړو. تر اوسه هم کارونه چې شوي دي په ټول افغانستان ټول تخمینی کارونه دي، یعنې لرغونپېژندنه دانشمندان مخکې چې تجربه لري هغه سترګې کې په ولایتونو کې دی دا 15,000 ساحت تثبیت کړی ده. اما زه یقینا چې دا 15,000 ساحه نور هم په افغانستان موجود دی.
تیموری صاحب، د دې نه مخکې افغان حکومت په دې سکه اقدام کړی و کنه؟
د افغان حکومت ډېر کاله مخکې یو داسې اقدام کړی ده، خو مونږ ته داسې ټکنالوژي نه وه چې مثلا ټول په افغانستان کې د ساحت تثبیت کړي. مثلا دا ساحت چې ګوري د سړي کې د ساحت پېژني چې دا ساحه باسنی ده، او مونږ ته نوې ټکنالوژي نه وه چې موږ ټول ساحت په ټول افغانستان کې عمومي نقشې جوړ کړو.
فرانسه وایي دې ته باید نقشې جوړې شي. اول
دقیقا دوی غواړي چې ټول ساعت په افغانستان کې یو عمومي نقشې جوړ کړي. دوی غواړي چې د ډیجیټل سازي وشي، یعنې د سټایلات په واسطه د ساعت تثبیت کړي. امیدوار یم چې دا کار انشاءالله شروع شي.
تیموری صاحب، داسې مې اورېدلي چې دې کار ته اقدام هم شوی. دا اقدام د کوم ځای نه پیل شوی دی؟
سه‌شنبې چې تیر شو لومړی کار عمل ته شروع شو په مسائنه کې، پرلې چې لرغونی اثر په مسائنه کې شته، حتی د کانو تونلونه هم شته په مسائنه کې پر شو.
ډیر زیات تشکر.
ډیر مننه.
په افغانستان کې د فرانسې سفیر ژمن شوی چې د افغانستان ټولې لرغوني سیمې معلومې او د بیرغونې لپاره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه مو د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پېژندنې د رئیس قدیر تیموری څرګندونې واورېدلې.
خبریاست. داسې عینکې راووتې چې درېیمه سترګې یې د کامرې کار ورکوي. د سیون یا او په نوم کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې دي چې هم د عادي عینکو په توګه کار ورڅخه اخیستل کېدای شي او هم د کامرې. د عینکو په دې کامرې انسان هر څه چې وغواړي هغه ثبتولی شي. دا عینکې چې تیا پرو نومیږي تر ډیره د فلم اخیستلو لپاره جوړې شوې دي. د دغو عینکو حافظه یا میموري 2.5 گیګابایټه ده. قوي لینز لري چې 1080 HD تصویرونه اخیستلی شي. د دې عینکو لویه ښېګڼه دا ده چې د فلم اخیستلو په وخت مو لاسونه د نورو کارونو لپاره آزاد پریږدي. د تصویري راپورونو، خبري غونډو او پرلارو د فلم اخیستلو لپاره غوره کامره ده. له آیفون موبایل سره هم کنیکټ یا وصل کولای شئ او د خپل موبایل لاره کنټرولولای شئ. تر دې پخوا ګوګل عینکې بازار ته راایستې وې خو بیرته یې ټولې کړې ځکه چې بریالۍ نه وې. ګوګل وایي چې پر خپلو عینکو چې د ډیرو نورو کارونو ترڅنګ د نیویګیټر یا جی پی ایس استفاده ورڅخه کېدای شي کار کوي.
تا تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې دوستانو. نن ولایت په ولایت خبرونه هم لرو چې پکې د نیمروز ولایت د وضعیت او د غلطه د بیارغونې د کارونو پاړه د نیمروز له چارواکو سره بحث کیږي. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې خپلې پوښتنې د نیمروز د وضعیت او د غلاس پیشنهادونه هم مطرح کړئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې په خوست کې د یو ښوونکي د ستاینې د غونډې په اړه درته هم رپورټ لرو چې لسګونه کلونه د خلکو او نوي نسل خدمت کړی دی. دغه راز په نورستان کې د بیارغونې په اړه رپورټ هم اوري او د نورستان چارواکي شکایت لري چې کلونه کېږي په دې ولایت کې د بیارغونې کارونه څه ډول چې لازم وو څه ډول چې ورته خلک اړتیا لري هغه شان نه دي ترسره شوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام وبپاڼه په مستقیم ډول اوریدلی شئ.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دونی مې بجې شویل احمد تکل څخه به د مهمو خبرونو لنډیز ورو.
نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره تر 2000 کال د ناټو د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معین عزیز احمد چودری نن وویل د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او همداراز هغو ته امتیازات ورکړي څو د سولې هڅې بیا پیل شي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو او د ملي امنیت سرتیرو پرون د علیشیرو او تریزیو ولسوالۍ د ببرک تانې په سیمه کې له یو پیک اپ موټر څخه بیلابیلې وسلې او مهمات ترلاسه کړل. نامعلومو کسانو نن د کابل ښار د اتمی حوزې په کلاچی سیمه کې یو قاضي په ډزو وواژه. د کابل د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس وایي دا یو متقاعد قاضي و. تیره شپه د هغې مصرۍ الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې 68 سپرلۍ درلودې او پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګۍ له پاسه ندرکه شوه. پاکستانی چارواکي وایي څو تنه وسلوال ملتان ښار ته نږدې په ډیری غازی خان سیمه کې وروسته له هغه له تروریزم سره د مبارزې له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول چې پولیسو یې پر مرکز برید وکړ. پاکستانی چارواکي وایي چې دې ډلې د پنجاب ایالت پر یو پوهنتون د حملې پلان درلود. او د تایوان لمړنۍ ښځینه ولسمشرې نن له لوړې وروسته له ګاونډي چین سره د مثبت ډیالوګ غوښتنه وکړه. ویل تایوان به له چین سره په اړیکو کې د سولې او ثبات لپاره مسؤولانه رول ولوبوي.
تیره ورځ د خوست مدني فعالانو او فرهنګیانو د یو داسې ښوونکي د خدمتونو لمانځنه وکړه چې 15 د پوهنې په ډګر کې نوي نسل ته خدمت کړی او اوسمهال ناروغ دی. د خوست فرهنګیان وایي چې له دې کاره موخه د نورو ښوونکو هڅونه او د خدمتګارو شخصیتونو په دې پوهول دي چې د دوی کوششونه او خدمتونه د ولس څخه پټ نه دي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست فرهنګیان او مدني فعالان وایي چې افغان حکومت د ښوونکو د ژوند ښه کولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي او حتی خلکو هم ښوونکو ته هغه عزت او درنښت نه دی ورکړی چې د ښوونکو له شان سره برابر وي. دوی زیاتوي کچېرې حکومت مدني ټولنې او پخپله خلک چې ښوونکي د اولادونو روزونکي دي د خدمتګارو او سابقه لرونکو ښوونکو لمانځلو او د دوی د خدمتونو قدردانۍ ته توجه وکړي نو د نورو ښوونکو د هڅونې او د پوهنې د پرمختګ لامل به وګرځي. مدني فعالانو یاد څرګندونې د پنځمه پورس د خوست یو سابقه لرونکي ښوونکي برکت بدلون چې 15 معلم پاتې شوی او دا مهال ناروغ دی په لمانځغونډه کې وکړي. مدني فعال فیض الله غمخور په دې اړه ازادې راډیو ته وویل
بدبختانه په افغانستان کې ښوونکو ته پام نه دی شوی. د حکومت لخوا معاش ورکول کېږي، معاش هم ناچیز دی. د خلکو لخوا هم هغه څه چې په کار ده او استادانو ښوونکو ته پاملرنه نه ده شوې. دا لومړنی ځل دی چې عام خلک یا مدني ټولنې د ښوونکي لمانځغونډه جوړوي. دا به ډیره غټه تاثیر ولري ځکه خون کوي په دې پوښی شي یو څوک شته چې زما د کارونو قدردانی کوي او دا په خوونه روزنه باندې په دې په هنه په بهیر باندې او د خون کو پرځوان باندې مثبت اغیز ولري.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی چې نه هڅوي کال وړاندې د خون کې برکت بدلون شاګرد پاتې شوی دی یاد المنځغونډه د مخ په تړاو داسې وایي.
لیدنا تقریبا نه هڅوي کال وړاندې استاد برکت بدلون زمنګ استاد دی د خوص فرهنګیانو او خوشحال فکری بهیر دا لازم وګڼل چې د استاد بدلون په ویاړ یو المنځغونډه جوړه کړي.
د عبدالله خان تړنی د خون کې د مؤسسه رئیس محمد جان وقاروي
دا یوازې د معرفت د لارې لاروي او یوازې معرفت د پرکدرونو روزل دي یوازې د معرفت د پر خدمت کړای دي نه په پیسو څخه ګرځیدل نه په نورو مسایلو څخه ګرځیدل دي یوازې د خوص بچون ته خدمت کړای دي.
برکت بدلون چې د معلم پتوګه د 15 لسیزو خدمتونو په ویاړ المنځغونډه جوړه شوې د غونډې ویناوالو ته د خپل معلمۍ د خاطرې بیان کړی چې څنګه به د معلمۍ لپاره هر سهار په بایسیکل تر 40 کیلومتر ډیر مزلونه کول او د خوانی ساتر پیدا دوړاندې به په خوانځي کې حاضر وو.
درګې ته بو چتلو وای مانا چې دې پر به شمال او به دې به هم ولا به له مو بایسیکل په ولی خوستای وو او زه په کډم ولا کوي واغ زم تر متل شوی وو هم دا رقم یې سراغ ته کله بو دې زمين مو یې سګای فار شمال ته ورسول او مکتب ته مو ځون ورسول دی وسنۍ او استادونو نه هله امید دادا دای دې الله پونیس او د دې شاګردانو د اولیاء او د شاګردانو پونیس دوی مسولیت لري باید خدای سره ورکی
کاتون کې پټولنه کې د هغو کسانو چې د ژوند په کومه برخه کې د ولس رښتینی خدمت کوي لمانځني او د دوی تشویق کول ګټور بولی وای چې دا کار د نور د هڅونې او د خدمتګار کس د فکری سکون او آرام لامل کیږي او هغه درک کوي چې رښتینولي او هڅې ولست څرګند دي.
د خبرونه په پاتې برخو کې ازادي او اوریدونکو نس پروګرام هم لرو. د نورستان والی وای د ولایت په مرکز کې د 250 میلیونو افغانۍ په لګښت د رغونې کارونه روان دي. په دې کې یو شمېر دولتي دفترونه ودانۍ د برق پروژې او سرکونه شامل دي. روح الله انوري په لسیم ریپورت لري.
د نورستان مرکز پارون د لوړو دنګو او شنو غرونو په منځ کې پروت دی چې په کې تل چپان د سیند روان وي. زیاتې دولتي ادارې سرپانا نه لري چې لامل یې مامورین او مراجعین ستونزو سره مخ دي. خو اوس د ګڼو دفترونو لپاره د ودانیو په جوړولو کار روان دی او هر څوک چې دغه کارونه ګوري د ټول هیواد پرمختګ او آبادۍ ته هیله من کیږي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د هر ادارې د پاره سرپانا او د ودانۍ شتون مهم دی خو په نورستان کې تر دې د مازیات دولتي ادارې ودانۍ نه لري. اکثره په داسې تنګو او وړو کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ دفتری چارې پر مخ وړي چې دفترونو ته هیڅ نه دي جوړې شوي او په وجه مراجعین او مامورین ستونزو سره مخ دي.
یقینا دا یو ستونزه ده په نورستان کې چې دولتي ودانۍ او حتی د مکاتب او د نورو اداراتو ودانۍ د سخت کمښت سره مواجه یو.
والی وای اوس هڅه کوي چې هر ادارې ته خپل عصري ودانۍ جوړ کړي.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دي. د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلیه او تدریسي دواړو باندې کار شروع ده. د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دي. د انسټیټیوټ تخنیکی او مسلکي په ودانۍ باندې کار روان دي. د انکشاف دهات ریاست د انسپید برنامه تعمیر باندې کار شروع دي. د دې په څنګ کې څلور ریاستونو لپاره نوې ودانۍ شکل شروع کیږي چې په هغه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست، د اقتصاد ریاست، د قبایلو ریاست او د قبایلو ریاست د یو میهمانخانه یا سالونی کانفرنس دا هم پکې شامل دي. د شفاخانې پروژه چې د نورستان لپاره یو ډېر حیاتي ارزښت لري دا پروژه تقریبا د 3.5 میلیون افغانۍ او ارزښت باندې قرارداد شوی.
هغه وایي د ولایت د برېښنا په فابریکا هم کار روان دی چې په راتلونکو 6 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د نورستان اوسیدونکو او دولتي مامورین هم په مرکز پارون کې د رغونې لچارو خوښ دي.
زما نوم محمد عیسی وحدت دی، د نورستان د ملي پیوستون پروګرام مسؤول یم. موږ دغه دفتر چې تاسو وکتو پرون شرکت نام ضمانت واخیسته چې په دې څلور میاشتو کې به تکمیلیږي، او همدارنګه نورې ډېرې ودانۍ دلته د کار لاندې دي. تاسو ویل اقتصاد ریاست د کار لاندې دی، هلته یو د زراعت دپاره یو غټ ګودام جوړېږي، او همدارنګه د برق فابریکه چې تقریبا 50-60% کار تکمیل شوی دی، سیاه تعمیر دپاره یو شفخانه د کار لاندې ده. ماشاءالله پرون کې ډیر زیات کار روان دی، په ویالو باندې، په سرکونو باندې، د برق پروژه باندې، سیاتامی د یوټ شفخانه باندې، او دا یو ښه زیری دی نورستان دپاره، خصوصا د پرون دپاره.
زه یو موټر چلوونکی یم. مخکې چې به مونږه د کونړ نه راتللو نو لارې ډېرې خرابې وې، او په ساعتونو ساعتونو به مزل کوو. اوس چې مونږ راځو، الحمدلله سړک ډېر اوار شوی دی، ډېر ښه شوی دی. مونږ چې دلته په پارون ولایت کې ګورو، ډېرې ښایسته ودانۍ روانې دي، کارونه پې شروع دي، انکشافي کارونه ډېر مخې ته روان دي. کمداسې دا کارونه څه وخت دوام وکړي، انشاءالله د پارون ولایت به د نور افغانستان د نورو ولایتونو سره برابر شي.
خلک وایي په تیرو 15 کالو کې د نورستان د آبادۍ او بیا رغونې په نوم افغان دولت او مرستندوی ادارو په میلیونونو ډالر مرستې کړي، خو د دې په ځای چې په یاد ولایت کې ولګېږي شخصي جیبونو ته تللي، او نورستانیان بیا هم د ژوند له اکثرو نعمتونو بې برخې پاتې شوي دي. روح الله انوري، ازادي راډیو، نورستان.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشن،
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د روغتیا، خوشحالۍ او سوکالۍ په هیله دا د نن ورځې پروګرام چې ما طاهر روشن جوړ کړی دی درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د راغلو پیغامونو څخه ډېر مننه کوم، او لکه د تل په شان هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه بې له کوم تغیر او تبدیل څخه خپاره کړو. خو کله کله ستاسو دوستانو پیغامونه ډېر اوږده وي، او موږ څو ځلې دا هیله کړي چې کوشش وکړي چې پیغامونه مو لنډ سپکړي تر څو په دغه خپرونه کې د خپرېدو ځای پیدا شي. خو بیا هم ځینې قدرمن اوریدونکي ډېر اوږده پیغامونه رالېږي چې بیا موږ مجبور یو هغه یو څه لنډ کړو تر څو د نورو اوریدونکو د پیغامونو لپاره هم ځای پیدا شي. نو په دې هیله چې زموږ دغه دوستانه مشوره پر راتلونکي کې په نظر کې ونیسئ، دغه د نن ورځې خبرونه ستاسو پر راغلو پیغامونو سره پیلو.
احمد الله د رحمان خبرې کوم. ستونزه دا چې دلته اصلاح په نامه ده، او که دغه نورې ټولې شخصي دي شفایي نشته، ده دغه ټول داسې ظالمان جوړ شوي چې دا پیسونه یو په دری اخلي، حتی د ورقو د سپین ورقو چې ماشومان امتحان ورکوي د دې هم 100 افغانۍ اخلي. دا د کوپر نه کوپر ده، او دارنګه د دې پیسونه دومره دي 500 افغانۍ 600 افغانۍ. یو شخصي کس نشي کولی چې 200-300 افغانۍ مزری په 1000 مزری پیدا کړي په لغمان کې، او دا ځانمانې د پیسونه دومره دي چې اخلي چې بالکل ډېر ظلم کوي. موږ اشرف غني او د نورو نه هیله کوو چې دا پیسونه دي، او دغه شخصي هغه څه دي ټول په دې او دارنګه هغه باندې
بے برلا شیشی. السلام علیکم، زابل ولایت نا عبداللہ خبر کوم. دا آزادی رادیو 10.5 FM دیر صاف آوازے اور دل کی زابل کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا آزادی رادیو گرانو کارکون کو او د افغانستان ټول خلکو ته احترام سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا چې په ورځ کې د افغان بسیم شرکت موږ ته یو یا دوه پیغامه رالیږي، کله چې هغه موږ رد کړو په زمن کې درې افغانۍ زموږ د جیب نه وهي. موږ د دغې افغان بسیم د شرکت نه ډېر په عذاب شوي یو، کله چې خو بیا ولي یو چنګ چنګ کله چې په شپه کې شي مخصوطانوي چنګ چنګ، په غرمه کې چنګ چنګ. نو موږ د مخابراتو د شرکت څخه هیله کوو چې دغه د افغان د سیم شرکت ته لخونه وکي چې زمون پښې بن حق نه وي موږ د پیغامونو هیڅ پچار نه دی هیڅ کټه موږ ته کوي باغ دغه رولګي او به ته چرت کو رنگ کو بیا زمونږ درنه پې کټ کوي نو تاسو محترم نه اله کو چې زما دا پیغام ورسوي په احترام او سلام.
سلام علیکم ما پیغام داده کوچی یم زبل ولایت نه خبر کوم دا سال دا شپ خلی زم دا یله د لګبم شهرانو شه موږ شه فنا خلګ څوک مزران وی څوک دغه خپل میګی ګوري بالا اور په څوک کان باندې ول شروع د تکام پر شروع وی طالبان ومني هغه د اجن خطا او زباس نور تک والا پښتنو ته ول وکي د نور کیږي دا ول دار کوم عالم موږ چلر موږ کیږي موږ دې تاړی وی موږ مجبور سو بل وای وا ته لار سو موږ هم سایګان سو نو دا ولې دا رقم کار کیږي په غوږ باندې کار نه دی بس شپنیانی خوران څوک دی اړ څوک دی دا ګرځو دا کار پر کیږي لا وحل کیږي والسلام.
بلې السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه انور ګل معلم د خوست د اسماعیل خیل او منتوزی ولسوالۍ یو خون کې تاسو ته خپل عرض په دې ډول وړاندې کوم. دا چې په 1983 کال کې موږ ته د معرف وزارت لخوا بستونه پنځم بس پنځم قدم راکړل شو د 1983 کال نه را په دې خوا تر اوسه پورې موږ زموږ د ولسوالۍ درویشت معلمینو ته چې سابقهدار معلمین یو یو قدم یو بس نه دی راکړ شوی. په څلور نوي کال کې ډېرو معلمینو ته بستونه او قدمونه راغلل مګر موږ چې با تجربه استادان یو او ډېر کلونه مو خدمت کړی دی موږ ته هیڅ قدم او بست را نغلو. نو موږ د وزارت معارف څخه هیله کوو چې په دې برخه کې غور وکړي او لږ توجه وکړي چې موږ څه ګناه کړی دی چې موږ ته بست او قدم نه راکوي. نو هیله کوو چې زموږ دا هیله پر راکړي. نور په احترام و سلام. السلام علیکم.
الو سلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت اعلی سی اوسیدونکی معلم صاحب هغه تاسو سره په تماس یم. بس د غرمې په اعلی سی ولسوالۍ کې داسې باران ورښته شوی ده چې ډېرو خلکو ته مالي تاوان رسېدلی دی. وسلام.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د افغانستان د علوم اکاډمۍ ترمنځ تړون چنن لاسلیک سو لمخې به د علمي چرنیز او اکاډمیکو سیمینارونو دایره ول په پښتو او دری ژبو د پرلیک آریانا دایره المعارف چمتو کول په لرغونو ساحو کې په ګډه چرنی او کیندنی کول د پښتو او دری ژبو معیاري لیکدودونه رامنځته کول په پښتو او دری ژبو کې د قاموسونو ترتیبول فولکلوري آرشیف جوړول د کتابونو تالیف او چاپ کول د واټونو او ځایونو په نمولو کې د علوم اکاډمۍ غړي شاملول د علمي او مسلکي اصطلاحاتو ژباړل د ملي موزیم او اتنوګرافي موزیم ترمنځ همغږي رامنځته کول د هیواد د لرغونو آثارو په نندارتونونو کې د علوم اکاډمۍ استاد ځایول په ملي او نړیواله سطح د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د علوم اکاډمۍ ترمنځ ش همغږي او همکاري رامنځته کول د دغه تړون منځپانګه جوړي. د تړون تر امزا ورسته دواړو اړخونو یو بل ته د همکاري ډاډ څرګند کړي. جاني صاحب دوی ته ډاډ ورکړي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اړخه به پوره همکاري ورسره کوي. خدای دې وکړي چې د دوه ټکو څخه سمه استفاده وکړي. مهرباني.
الفت خلیل حسرت ما د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ څخه تقریبا د درې سلور ورځو راهیسی د دولت وسلوالو طالبانو د سیاسي خوډه پترس کې د اتصالات شبکه په ټوله لنګار کې کار نه کوي. لنګاري خلک تقریبا په سلو کې اویا پیسه د لدی امکان یعنی د اتصالات څخه کار اخلي. نو له دولت وسلوالو طالبانو او د اتصالات د شبکې له لوړ چارواکو څخه مو داهله راشي بیر ته ډیر زر په خپل فعالیت باندې پیل وکړي او دولت طالبان به هم دې شبکې ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیر ته شروع کړي. د خلکو پر روان باندې دې ډول حالات ډیره بد اغیزه کړې ده او خوښه یو وهم هم په کلی کې خور دی کېدی چې د نورو شبکو د ډنګېدو امکان هم وي ځکه د خلکو روان بيخي یو قسم
بل حال اخیسته دی مخلص
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادی عرب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت د وسلوال پوځ ستر درستیز او ملي پوځ وزیر داخله وزیر او رئیس امنیت ته خواهش کوم چې د امنیتي ځواکونو اکثره ځوانان شهیدان شوي دي، معذوره شوي دي، چا لاسونه نشته، چا پښې نشته او چا سترګې نشته په سترګو ړاندې دي. دغو پامیلو سره څوک کومک نه کوي، بې سرنوشت دي. زامن لوڼه یې په خارو کې کباړ ټولوي، ګندونه خلطې ټولوي او داسې کارونه کوي چې هغه د وس نه رسېږي، نه د کور کریا لري، نه یو بوجوړه پیدا کولی شي. نو دا وایم چې د رئیس جمهور یو مشاور $5,000 معاش لري، نو دغه معاشونه وکیلان په لاکه وزراو معاش لري، دسترخوان لري، نو د خوار غریب غم ولې نه خوړلی کېږي؟ امنیتي ځواکو معذور خلکو ته هېڅ توجه نه کېږي. څوک چې واسطه لري غر کار کېږي، او څوک چې واسطه نه لري زمنې کباړ ټولوي او پلار یې چې دی بس په تورو خاورو کې ویده وي، تورو خاورو خوړلی وي. نو دغه څو نفرونه خواهش کوم چې د امنیتي ځواکو معذور خلکو ځوانانو سره چې په ملي اردو وي، ملي پولیسو کې وي، سرحدي پولیسو کې وي او په نظمنامه کې وي، په ټول امنیتي ځواکو کې امنیتي ملي کې معذوره شوي وي، خپه او لاس سترګې له لاسه ورکړي وي، هغو سره دوامداره کومک وکړي او د ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. د دغو خلکو داسې خلک شته چې په هلمند ولایت کې سرحدي پولیس یو ځوان شپږ زره مینه خونسا کړي دي. شپږ زره مینه د سیاسوانه خبر نه دی چې ټول پنجاب سره یو ځای کې شپږ زره مینه نه شي خونسا کوی. امنیتي پولیس شپږ زره مینه خونسا کړي. دغه سره باید جایزه ورکړي، تشویقی کړي چې آینده نور امنیتي ځواکونه خپل ملک ته خدمت وکړي. ازادي راډیو نه ونه لري مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کړي ترڅو د هر افغان او د لوړ پوړو چارواکو رئیس جمهور غوږ ته زما غږ ورسیږي، ترڅو په دغه معذوره خلکو باندې چې په خپل وطن سر ورکړی دی او لاسونه پښې لاسه ورکړي دي، سترګې لاسه ورکړي دي او معذوره شوی دی، دغو خلکو سره کومک وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم. زما احمدین زبل ولا څخه خبرې کوم. دا خواهش ده کرکټ لوبې نشي او کنه نشي په مرتبه ځکه مننه تاسو شکر جو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادي راتل اور د کوم زیاده غل سره مچ د ازادي کرم کو ته چې موږ ته دعوت د غل سره مچ د پنجان د ګنانه چې ګر سینمای په تو په جرم یې حق په کالي نمبر اخلي کې په حال شل کالو شان اس کله کوي دي دا د تنظیم د موږ ته په تاسو سره دا د کوم کې ګره د ګنانه چې د خپل شان اس کله کوي دي د ولې سینجو په زور نه چې مچ شان اس کله کوي دي د ولې سینجو لا خړلې دي شان اس کله کوي ما تر کړې دي ولې
خبر والی دې درنه مخنیوي وکړي او خلک ټول وڅښي او خلک د بابا بغداد وي نو راځي په امان مخکې سوړ بیا سلام وایته.
السلام علیکم. زه سید رسول د کابل نه خبرې کوم. ګلبدین حکمتیار راته دا یو چې تر سره دی په کابل ښار کې او یې زړه نه فرمړې کړي ایران او د پاکستان مسافرین کابل ته ټول پاتلو د نو په کوم مخ راځي کابل ته
کوله. هلو السلام علیکم. قدرت الله غزنی ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. وایي چې له ګلبدین حکمتیار سره زر تر زره صلح وشي. السلام.
السلام علیکم. عبدالله زابل ولایت کا خبرې کومه. دغه رئیس صاحب اشرف غنی چې لندن غونډه ته تللی وو او حالت د هین ورته سوې دا په کلکو ټکو غندو او دا باید سخت مجازات شي. سلام علیکم.
السلام علیکم زاب لا د زابل ولایت نه خبرې کوم دا غلین چې پر تیر سوی او خوست پکتیا لوګر دغه ځایو ته پر سالنګ باندې دي دا باید ولاړ شي دا د مخنیوی باید ونه شي ځکه په دې مخنیوی ونه شي چې دا دغه لار ده په دغه لار بځي په تصمیم کې اوله وار نیول شوي دي پانګونه و دغه ته سوی ده براوت په دغه ته سوی ده پایې جګر سوی دي وتلې دي دا ټول کار سوی ده دا مسیر دې نه بدلی دا که هر یو دا کار کوي دا د نظام په جوړېدو خوشاله نه دا په دې دولت خوشاله نه ده دا اشرف غني سمې دا غوښتنه ده چې دا مسیر ته تغییر ورنه کړي کدی ته دا لار نه بلواری بلای ورسي بلواری به ورسي بلواری به ورسي برق به ورسي دا خو حق د دغو خلکو ده چې بلاد شي د خدای په امان
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه محترم او څرنګه چې موږ د افغانستان خبرونه اورو کله د لیند پر سر باندې مشکل جوړوي کله د پای پر سر باندې مشکل جوړوي کله د سړک پر سر مشکل جوړوي کله بلکې کله بلکې د افغانستان حکومت څخه د ظاهر شکایتي فیصله د حکومت د وزارت خپل فیصله د انجنیري فیصله هغه تخنیکي فیصله که سړک څوک پر هغه لار بیا د وزارت کار دی د تخنیک کار دی کلین څوک تیری بل تیروژه په هر ولایت کې جوړی دا د حکومت خپل کار دی دا حکومت د ټولو افغانانو سره ګډ دی د افغانستان یو کور دی سبا به په دې باندې بیا به د دې هم دغه غوښتنې نیری د افغانستان د خدمو خلکو به هم نیری مګر دغه ګټه دي د افغانانو د خولې نه باسي پیسې که په پروان راځي هم د پښتنو په ګټه نه دی پر تاجکو ورونو راځي که پر ازارجات راځي پر ازارو ورونو راځي نو ما غوښتنه د حکومت څخه دا د چا شخصي غوښتنه ته دی جواب نه وای او د حکومت تخنیک څه وای هغه رقم دی وسی وسلام
زه خو درم نوال د پکتیا ولایت د یارو بل سوالي و شدون کم پاور کدم کې د زادر د ټولو کارکونکو وريدونکو ته د زړلو کوم سلامونه او لیکي خل احترامات باندې کوم په دوام کدم کې د افغانستان جمهوریت اسلامي دولت ولسم تر باندې غکوم چې د امنیتي ځواکونو ماشینه جکی کوم واش په ډالر ورکول کیږي دوی ماش اصل کې په ډالر دی په 50 سال وخت افغانۍ تبادله کیږي نو 50 سال وخت افغانۍ خو یو ډالر نه دی اته شپې ته وښ په افغانۍ کې یو ډالر چلیږي او نور پیسې نه پیګم چې بوته سی او کا خټاور جو غد چې کوم ځای ته چې څوک نه پیږي امنیتی ځواکو ماش جکی امنیتی ځواکو نه په شخص شرایطو کې وظیفه کوي بی خوبه وی ګرمې په موسم کې د ګرمې نه مړ کیږي او د سړې په موسم کې د سړې نه مړ کیږي خپل پامینه نه خبره وي بدل شې سین ورسیږي نو دا چې تنوي د سپوشه چې دا خلک په وزارت کې خپل سټی لري خپل ډټخي ډی لري او د بیم دګر جنرال ستر جنرال بریج جنرال ار نه پر خپل پوي لري مخپري پوي ته پیسې ورکوي چې انده سره لاس پنځه سکول په مخپل وظیفه دند کې زه په ځانو سي امنيتي ځواکو کې څوک کسي کې نه دي امنيتي ځواکو نه کملي اردو دي کملي پولیسي کې سرحدي پولیسي کملي امنيته په مریبه کې ویني ته نه وایيږي لکه وتره درک نه لګيږي منګر پرمانو ارمانو د دنیا نستر کې پټيږي ازاده رونه نه وانه مننه کوم چې زموږ د سپین سپین بيغومنه بار بار نشر کی ترسو د هر افغان او د هر ډول پوری لوړ پوری چارواکو د سرباز 970 ډګر جنرال ستر جنرال پوری نورو مشرانو ته ورسیږي او ترسو د سرباز او د بریدمل او د افسر کوم امنیتی ځواکونه چې سخت شرایطو کې وظیفه اجرا کوي به خوب وي سړی وي معاش نه ورسیږي په بوشکو کې او ورکه په میاشتو کې او مام نه ګوري شپږ میاشتې کې کور ته نسی دا مو شنه جکی ترسو خپل مشکلات تر بشي یو نړۍ مننه زاده اډیو نه
ګران اوریدونکو دا وساسو دوستانو پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام سپټولو په ماشين کې مو ثبت کړی و په دې هیله چې بیا هم خپل پیغام نه راولېږي د دې ونې دغه خبرونه پای ته رسیږي او باید وایم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو ګران دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده تاسو ته آرام ژوند او ښه شپې غواړم خدای پامان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېتا او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ذهنوں